Farbar mezbon shumast.
Ahmadi sahib tashakkurat shuma. Assalamu alaikum drano avridunko waqt sahar 9 bajidi. د ازادي راډیو د ساعت په خبرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي زه سلطان محمد سرور تاسو سره د خبرونه په پایل کې به ووري چې یو شمیر سرچینې د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د ټبي کېدو خبر ورکوي او د جرمني صدر اعظم پرون په برلین کې د افغانستان جمهور رئیس سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړي نور مطالب او رپورټونه هم لرو خو له هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې قسیم سولملی وړاندې کوي
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې پرمختګ د پاکستان له رښتینو هڅو سره تړلی دی جرمني له افغانستان سره د 3.5 میلیونه یورو ژمنه وکړه او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د برېټانیا پارلمان په سوریه کې د داعش اسلامي دولت ډلې خلاف هوایي بمباردمان کې د غیوات د ځواکونو ګډون تصویب کړ دا هم بشپړ خبرونه د افغانستان د حکومت او چارواکي ویل چې د کوټي شرط نږدې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور د طالبانو ترمنځ د یوې نشټې پر مهال سخت ټپي سوی دی د ولسمشر د لومړي مرستیال ویان سلطان فیضی ازادي راډیو ته په دې اړه ویل
مولا اختر منصور رهبر
د طالبانو دی مولا اختر محمد منصور د طالبانو مول سوی مشر د کوټي د شهر په 25 کیلومتر کې د کوچلاغ په سیمه کې ټپي سوی دی چې تر اوسه د هغه د مړینې خبر نه دی تایید سوی د سلطان فیضی په وینا په دې پیښه کې چې د سه‌شنبه په شپه رامنځته سوه 15 طالبان وژل سوي دي په زابل کې د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې یو قومندان ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ملګرو پر ملا اختر محمد منصور ډزې کړې دي د ملا اختر محمد منصور د ډلې ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنۍ ته ویلي دی چې دا خبر رښتیا نه دی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې پرمختګ د پاکستان له رښتینو هڅو سره غوټه سوی دی دا خبره حنیف اتمر تیره ورځ په کابل کې د روسیې او چین له سفیرانو سره د لیدو پر مهال وکړه د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
او باندې زمان چې پاکستان راګری د خپل خصوصي د خلک وسلوالو د خپل لپاره صادقانه ماتني شي
په دې غونډه کې چې د ملي امنیت د شورا په دفتر کې وسوه د روسي سفیر الکساندر مانیتسکي او د چین سفیر یاو جینګ ویل چې دوی د افغان دولت د سولې د پالیسۍ ملاتړ کوي د تواب غورځنګ په وینا دغو سفیرانو همدارس په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره د خپل هیوادونو د همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ جرمنی په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د بیرغونې لپاره د 350 میلیونه یورو مرستو ژمنه وکړه د جرمنی د بهرنی چار وزیر فرانک والټر شتاینمایر مخکې تر دې دا اعلان وکړ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی برلین ته ولاړی او مخکې تر دې دا اعلان وکړ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی برلین ته ولاړ سي او د جرمنی له چارواکو سره وګوري شتاینمایر په ورته وخت کې د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د اصلاحاتو دراوستلو او له اداري فساد سره د مبارزې په برخو کې خپلې ژمنې عملي کړي سمڅو سیمه ایزو نړیوال خبرونه ده برېټانیا پارلمان په سوریه کې د داعش اسلامي دولت ډلې خلاف هوایي بمباردمان کې د غیوات د ځواکونو ګډون تصویب کړ په غی رائے خستنې کې چې پرون وسوه د پارلمان 390 د غبرېکړې ته مثبتې او 230 کسو منفي رائے ورکړي برېټانوي ځواکونو له دغه غبرېکړې مخکې هم په عراق کې د اسلامي دولت ډلې زد عملیاتو کې ګډون کړی دی سپینه مانی وایي چې د چټک خبرګون شاوخوا 200 پوځیان به په عراق کې ځای پر ځای سي د سپین مانی ویان جاشر نست د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې خبري اعلان ته په دې اړه وویل
consistent with what we've been doing
in Iraq دا له هغه هڅو سره چې موږ په عراق او سوریه کې کړې دي موافق دي همدارس زیاتوالی شي یعنی نشي 290 امریکایي پوځیان لیږو ښکاره ده چې دا له هغه یو لک امریکایي عسکرو سره چې عراق ته په خوانی ادارې استولې و نه پرتل کېږي
and sent there by the previous administration
د دغه ځواکونو اعلان د سه‌شنبه پر ورځ د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټن کړی و څو په عراق کې د داعش پر ضد هڅې پراخیسي. په عراق کې شاوخوا 3,500 امریکایي پوځیان سته او دوی د جګړې په ډګر کې په ځانګړي ډول د کوردي ځواکونو تخنیکي ملاتړ کوي. دغو کوردي ځواکونو په وروستیو کې د سنجار ښار د اسلامي دولت له ډلې څخه ونیوی. د ملګر ملتونو د اټومي انرژي اداره وایي چې ایران لشتر لږه د 2003 میلادي کال تر اخره د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې کړې دي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تېره ورځ وویل چې په یو ډول دغه فعالیتونو تر 2009 کال پورې دوام درلود. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په راپور کې راغلی دي چې د تر 2009 کال را وروسته دوی داسې د اعتبار وړ نښې نه دي ترلاسه کړې چې دا ترې څرګنده سي چې ایران د اټومي وسلو د تولید هڅې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس رقچي وویل له دې نوي راپور څخه دا معلومیږي چې د هیواد اټومي پروګرامې نظامي نه دی. عباس رقچي ایرنا اژانس ته دا هم وویل چې د دې راپور له مخې د ملګر ملتونو د اټومي انرژي اداره باید د خپل رئیسه هیئت په غونډه کې چې د دسمبر په 15 د ایران دوسیه وتړي. د امریکا پولیس وایي د کالیفورنیا د ایالت په جنوب کې لشتر لږه 14 کسه په ډزو وژل سوي او 18 نور ټپیان دي. پولیس وایي د اجتماعي خدماتو په یو مرکز کې دغه ډزې پرون د ورځې 11 بجې وسوې. ویل کېږي چې درې وسلوال برید کوونکي د سن برناندینو ښار دغه مرکز ته ننوتلي او په خلکو یې ډزې کړې دي. رپورټونه وایي چې برید کوونکي تښتېدلي خو پولیسو وروسته دوه مشکوک کسان هم وژلي دي. او د دې محل وروستی خبر دا چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن به د اوکراین پارلمان ته راتلونکې اونۍ وینا وکړي. جو بایدن په دوه ورځني سفر اوکراین ته ځي. په واشنگټن کې یو چارواکي د چهارشنبه پر ورځ وویل جو بایدن به د اوکراین پارلمان ته د دسمبر په 8 خبرې وکړي. جو بایدن به په دې اړه چې روسیې د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یوځای کړي د امریکا مخالفت څرګند کړي او د دې ملاتړ به وکړي چې د پیسو نړیوال صندوق او نورې نړیوالې مؤسسې اوکراین ته پور ورکړي. جو بایدن به د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو او صدر اعظم ارسینی یاتسینوک سره د دسمبر په 8 وګوري. دا تر دې دمه خبرونه.
وخت د سهار 8 بجې او وبخې وخت د سهار 9 بجې او بخنه غواړم وخت د سهار 8 بجې او 2 دقیقې دي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 او اف ام 1015 د دغه موضوعاتو او مسایلو تفصیلی ریپورتونه په خبرونه کې لرو. یو شمیر سرچینې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکوي، خو په دې اړه ضد او نقیض ریپورټونه ترلاسه شوي دي. د جرمني صدر اعظم په برلین کې د افغانستان له ولسمشر سره ګډې خبري غونډه کې د افغان کډوالو په ستونزو خبرې وکړې. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي سخت کال د ځمکني ترانسپورت عواید په سلو کې 40 زیات شوي دي.
تیر کال په پرتله مجموعاً په ولایاتو کې 9% او مجموعاً په مرکز او ولایاتو کې 40% موږ تزید عواید لرو.
څارونکي وایي په افغانستان کې اداري فساد اوس هم په لوړه سطحه کې دی. د کونړ د روغتیا ریاست هڅې کوي چې په اسعد آباد کې د ښځینه نرسانو او قابلو کمی پوره کړي. د تاجکستان حکومت د خلکو په مذهبي فعالیتونو کنټرول زیات کړی، او شاید فکر وکړي چې غلامي یو زوړ دود او اوس په نړۍ کې پای ته رسیدلی، خو یو متخصص سازمان وایي چې اوس هم په نړۍ کې له 20 تر 30 میلیونه کسان غلامان دي. نور مطالب هم شته او د خبرونې په دوهمه برخه کې د انساني او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه مه هیروئ. راسره پاتې شئ. یو شمیر سرچینې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکوي او وایي چې د پاکستان په بلوچستان کې زخمی شوی دی. د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې یو قومندان ازادي راډیو ته په خبرو کې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه واخیسته، خو د ملا اختر محمد منصور ویاند د خپل مشر د ټپي کېدو خبر ردوي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د افغانستان به چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور سخت ټپي شوی دی. دا خبره د مولا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د بلیډلې یو قمندان هم ازادي راډیو ته تایید کړه او ادعا یې وکړه چې د دوی کسانو د سیشن به پښپه پر مولا اختر محمد منصور او د هغه د ملاتړو پر غونډه ډزې کړې دي او ټولي وشتلې دي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال بیان سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو پر مشر د کوټي شرط نشدې د طالبانو قمندان مولا عبدالله سرحدی ته ځو کړی.
مولا اختر منصور رهبر نو د طالبانو
مولا اختر محمد منصور چې ځان د طالبانو مشر ګڼي د کوټي په 25 کیلومتر کې د کوچلاخ پونم سیمه کې زخمی شوې ده چې د ستی روختون ته بیول شوې او تر اوسه د مولا منصور د مړینې خبر نه دی تایید شوی خو هغه سخت ټپی ده. فیضی زیاته کړه چې په دې نشته کې قمندان سرحدی او څلور تنه نور وژل شوی دي. د مولا منصور د ډلې ویان صبیح الله مجاهد دا خبره رد کړه او ویل چې دا سپیشنه ترامنسته شوی. خو د مولا محمد رسول د ډلې یو قمندان له زابل په ټلیفون ازادي راډیو ته ویل چې د ماسختن تر ډوډۍ وروسته د مولا اختر محمد منصور د ملګرو غونډه روانه و چې د دوی کسان پر ورغلل لومړی یې پیرداران وبښتل او بیا یې پر هغوی ډسې وکړې.
وهغه د ملي کلی پیښه چې سره ده بل ته هغه پرمو صغاره باندې خو موږ استخدام سو موږ تر سره کړی ده. نور د اخترنامه د منصور د فلانو چې یا کم شیخان دي مهم اشخاص چې مهم غړي دي
د جولای په میاشت کې د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې د طالبانو مشر مولا محمد عمر ته کراچۍ په ښار کې دوه کاله مخکې مړ شوی و. بیا وروسته طالبانو هم د هغه د مړینې خبر تایید کړ او مولا اختر محمد منصور په یوې غونډې کې چې د طالبانو ترمنځ پکې اختلافات علني ښکارېدل د نوي مشر په توګه وټاکل شو. هغه وخت د طالبانو یو شمېر قمندانانو له دې ټاکنې سره مخالفت وکړ. د مولا اختر محمد منصور د ټپي کېدو راپورونه په داسې وخت کې خبره شوې دي چې د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅې په وروستیو کې د اسلام آباد په منځګړې توب زیاتې شوې دي. د دوشنبې په ورځ چې کله په پاریس کې د اقلیم د بدلون د کنفرانس تر څنګ د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سره وکتل نو دواړو له طالبانو سره د خبرو پر بیا پیلېدو ټینګار وکړ. مولا منصور د جنو په باور د پاکستان پوسه د اعتبار وړ کسته او داسې فکر کړه چې د سولې خبرو ته لیواله دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د جرمنی صدر اعظم په برلین کې د افغانستان له ولسمشر سره ګډې خبري غونډې ته د افغان کډوالو پر ستونزو خبري وکړې او ټینګار وکړ چې جرمنی ته نوي ورغلي اکثر مهاجر به بیرته افغانستان ته واستوي. خو د افغانستان ولسمشر بیا وویل چې د دې ستونزې اساسي غم باید وخوړل شي او هغه په افغانستان کې د امنیت ټینګېدل او د لوږې مخنیوی دی. نور تفصیل بیا هم د احمد شیبر په ریپورت کې.
د دې هڅو په دوام چې په اروپا کې د کډوالو مسلې ته یوه حل لاره پیدا شي د جرمني سر اعظم په ښکاره وویل چې اکثریت افغانانو ته په جرمني کې پناه ورنکړل شي. انګلا مرکل وویل هغه کسان چې په افغانستان کې د جرمني له ځواکونو سره کار کړی دی او له جدي خطر سره مخامخ دي هغوی ته به یې هیواد پناه ورکړي. خو کوم کسان چې د ښه ژوند په نیت جرمني ته راغلي دي هغوی به بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د جرمني سر اعظم د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشر اشرف غني سره ګډې خبري غونډې ته په برلین کې دا هم وویل چې په عمومي توګه افغانان اقتصادي ستونزو جرمني ته را په مخه کړي دي نو د دوی ژوند ته جدي ګواښ نشته او د همدې لپاره دا کسان بیرته خپل هیواد ته ستنه وو. انګلا مرکل او اشرف غني په ګډه دا نظر ورکړ چې د دې ستونزو د هواري لاره د افغانستان پرمختګ دی. میرمن مرکل زیاته کړه چې هر هغه څه چې د افغانستان د انکشاف لپاره د جرمني پتوان کوي هغه به وکړي. د جرمني سر اعظم بیا وویل چې د دوی نشته زر سرتیری د ناتو تر قماندې لاندې د افغان ځواکونو پروسنه بوختي او دا ماموریت په ادامه پیدا کړي. مرکل بل لور ته وویل چې د انسانانو د قاچاق کوونکو او د هغو کسانو پر ضد به پر مبارزه تمرکز وشي چې جعلي پاسپورتونه جوړوي. په دې خبري غونډه کې د جرمني سر اعظم دا هم وویل چې د پناه اخیستو پر ځای ښه خبره داده چې افغانان د افغانستان په هغو ځایونو کې چې امنیت یې ښه دی پاتې شي او په دغو ځایونو کې به پر انکشافي پروګرامونو غور وشي. مرکل په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې داسې ځایونه ډېر نه دي چې سم خوندي وي خو دې وویل چې داسې سیمې هم په دغه هیواد کې شته چې ښه امنیت لري. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر غیر قانوني سفرونه خطرناک وبلل او وی ویل چې ډېر لګښت پرې راځي. اشرف غنی وویل افغانان اروپا ته د دغو خطرناک سفرونو لپاره قاچاق وړونکو ته له 20 تر 25 زره ډالر پورې ورکوي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې افغانستان د تروریزم، مخدر موادو او غیر قانوني مهاجرتونو له ستونزو سره مخامخ دی. نو اصلي موضوع ته باید توجه وشي او هغه په افغانستان کې د ثبات تامینول دي او د لوږی مخنیوی دی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
درنو اوریدونکو، زمونږ غږ په منځنی صفه 1289 او اف ام 100.5 اوري. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې سږ کال د ځمکني ترانسپورت عواید د تیر کال په نسبت 40% زیات شوي دي. د دغه وزارت د ځمکني ترانسپورت عمومي رئیس غوث الدین وفا ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 9 میاشتو کې د تیر کال په پرتله 109 میلیونه افغانۍ عواید زیات شوي دي. خغلی وفا وایي چې امنیت او فساد د عوایدو په راټولولو کې تر ټولو لوی ستونزې دي چې دوی ورسره مخامخ دي. زموږ همکار نجیبې زمان د ځمکني ترانسپورت له رئیس غوث الدین وفا سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې د روان کال د عوایدو په اړه پوښتلې دي.
پروس کال موږ حدود 300 میلیونه افغانۍ کسر درلوده، 1,298 میلیون افغانی مونگ پا دی کال که عواید لرو او پا دا عواید که مونگ حدودن 109 میلیون افغانی تزید عواید لرو، البته پا 9 میاشت که تیر کال پا پرتله مجموعاً پا ولایاتو که 9% او مجموعاً پا مرکز ولایاتی که 40% مونگ تزید عواید لرو.
پا دا کمو برخو سختاس دیر عواید ترلاسه کریده؟
اوس مونگ خود دی خطسیر نه عواید واخلو، ما موترونه کمیشن کوو، په دا کمیشن کې البته مونږ خدای هغه خدمات چې په ترانسپورت نه مونږ عملی کوو بیا د دې په مقابل یو معین کمیشن د قانون په اساس مونږ واخلو، هغه د دولت په خزانه کې البته سپارو.
او د دغه عوایدو څخه تاسو په کومو برخو کې بیا استفاده کوئ؟
ټول عواید مونږ د دولت په حساب کې، البته د وزارت مالیه په حساب کې را تسلیموو. مون د مصرف حق نه لرو، ټول مصارف دی وزارت مالیه لخوا کیږي.
کوم عوامل د دې لامل سو چې سش کال ساس عواید زیات سي؟
مون نظارتي کنټرول ډیر شدید بوکو او هغه امرین مسولین چې کالونه کالونه په یو ځای کار کوله مون ټول تبدیل وکړ او یو تعداد البته اکثریت خصوصا مون په کابل کې 15 بندرونه لرو. دا بندرونه اوس مون میاش په میاش یا په دوه میاش کې په دوراني شکل ټول تبدیلو او یو ځای نه پریږدو. او البته اوس هم ډیر مشکلاتونه شته، البته نواقصونه هم ډیر دي، کمبودونه هم ډیر دي، ولی یو کار چې زمونږ ډیر چالشونه موږ مواجه کړی دي هغه عدم د موجودیت امنیت دي. زمونږ کار اساسا د شپې لخوا دي، موټرونه د شپې لخوا حرکت کوي. البته کچیر دا شرایط موږ ته آماده شي انشاءالله عواید ډیر
کیږي. اکثره په افغانستان کې د عوایدو پر راټولول کې د فساد د شتون څخه شکایتونه موجود دي او دا چې وایي چې ډیری برخه عواید چې راټولیږي د حکومت ته نه رسیږي، حکومت جیب ته نه لویږي، بلکې په شخصي ډول مصرفیږي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
یقینا هیڅ کولای نشي اوس په افغانستان کې د فساد رد. فساد شته، یقینا شته. مونږ په حکومت کې پیشنهادونه، مشخص پیشنهادونه ورکړی دي چې باید ټول بنادر، ټول هغه بازرگان چې دغه ځای نه تر راضي او زی باید دلته کمپیوټري شي، باید مجهز شي، په بین‌المللي معیارونه دا سمبال شي، او نمایندګي د بانک باید په هر بندر کې ایجاد شي، باید موټروانو ته ټول ته تعرفه ورکړل شي. تعرفې پر اساس هر دریور، هر مکلف دی، هر موتردار چې خپل پیسې باید بانک ته تحویل
وکړي. د ترانسپورت د وزارت د ځمکني ترانسپورت عمومي رئیس غوث الدین وفا سره مو د ازادۍ رادیو مرکه واورېده. دی وایي چې سګنی عواید یې په سلو کې 40% زیات شوي دي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د گذان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
درنو اوریدونکو زمونږ غږ په منځنی چپه 1289 او اف ام 100.5 له آزادی رادیو اوري د آشنا رادیو خبرونه د ماخام لوو بجو د سهار تر وو بجو پورې تعقیبولای سي. په امنیتی او دفاعي برخو کې د څار د نړیوال سازمان یو نوې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې فساد اوس هم په لوړه سطحه کې دی. د دې څېړنې راپور د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د شفافیت د څار د بنسټ لخوا خپور سو. دغه بنسټ وایي له قدرت څخه د جنګ سالارانو ګټې اخیستنې د هیواد د امنیتي ځواکونو پر فعالیتونو ناوړه اثر کړی دی. د دغه بنسټ مسؤلین له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د فساد مخنیوي ته جدي اقدام وکړي. د حکومت چارواکي وایي د ملي یووالي حکومت ژمن دی چې د فساد پر ضد مبارزه وکړي. نور تفصیل له کابل د خان محمد سین په ریپورت کې.
په امنیتی او دفاعي برخو کې د شفافیت د سار د نړیوال سازمان تازه سیړنه ښیي چې د نړیوالې ټولنې له څو کلونو پرله پسې مرستو سره سره د افغانستان دفاعي جوړښت له خطر سره مخ دی. دې سازمان د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خپل راپور خپور کړ. دغه راپور سره لدی چې د دفاعي چارو د پیاوړتیا په برخه کې د جمهور رئیس اشرف غنی فعالیتونه ستایلي. دای هم ویلي چې د دې هیواد د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه اوس هم له فساد څخه پاک نه دي او ځینې کسان پکې د دولت پر پیسو بهرنۍ سوداګرۍ کوي. بلخوا د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې د دې هیواد په امنیتي ارګانونو کې فساد د امنیتي ارګانونو پر فعالیتونو ناوړه اثر کړی دی. د دې بنسټ اجرایی رئیس اکرام افضلی له حکومت وغوښتل چې په دې ارګانونو کې د فساد د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
افغانستان باز هم از نگاه شفافیت و حسابدهی و کنترل خطرات در سکتور دفاعی در پایین‌ترین رده.
افغانستان په دفاعی سکتور کې بیا هم د شفافیت د حساب د ورکړې او د خطرونو د کنټرول لپاره په ټوله نړۍ کې په ټیټه سطح کې دی. جدي اړتیا ده چې دا سکتور غیر سیاسي شي. کومې سرچینې چې باید د دې سکتور د پیاوړتیا لپاره ولګول شي هغه د غیر قانوني وسلوالو د پیاوړتیا لپاره لګول کیږي.
که څه هم افضلی د اشخاصو یا کومې ډلې نومونه یاد نه کړل خو له نړیوالې ټولنې هیله وکړه چې په بهرنۍ هیوادونو کې د افغان چارواکو د شتمنیو په افشا کولو کې له دې حکومت سره مرسته وکړي. دا نوې خبره نه ده چې افغانستان د فساد له پلوه د نړۍ په فاسدو هیوادونو کې شمیرل کیږي، بلکې پخوا تر دې هم په دې برخه کې ورته راپورونه خپاره شوي وو. په دې هیواد کې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته د حکومت چارواکو د بهرنۍ هیوادونو په ناستو کې ژمنې کړې چې د فساد پر ضد به جدي مبارزه کوي. په دې لړ کې جمهور رئیس اشرف غنی د کار په لومړیو کې د کابل بانک د قضیې د بیا څېړلو حکم وکړ او د دفاع وزارت ګڼ تړونونه یې لغوه کړل. افغان چارواکي وایي حکومت د فساد د ورکولو په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دی. د افغان حکومت د اجرایي ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل په دې اړه آزادي راډیو ته وویل.
فساد د افغانستان په مختلفو ادارو کې وو او شته او د لبه د مرغه ملي یووالي حکومت ته په میراث کې رسېدلې ده، اما اوسنی حکومت ژمن دی چې په دغو برخو کې هغه کارونه چې د افغانستان خلک یې توکل لري او هغه فعالیتونه چې د افغانستان حکومت له ولس سره ژمنه کړې ده په هماغه برخو کې کار وسي، ژمنې پوره سي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د فساد پر ضد مبارزې عالي ادارې د فساد د مخنیوي په مقصد د چارواکو د شتمنیو د ثبتولو لړۍ پیل کړی ده. حکومت وای که څه هم دا مبارزه وخت غواړي خو په دې برخه کې به هڅې جاری وي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کونړ چارواکي هلې ځلې کوي چې د اسدآباد په مرکزی روغتون او نورو روغتیایي مراکزو کې د ښځینه نرسانو او قابلو کموالی پوره کړي. دا چې دغه هلې ځلې څومره موافق دي، تفصیل له کونړ د روح الله انوري په ریپورت کې اورو.
د یاد انسټیټیوټ مشر ډاکټر وحید الله تړون ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې ځکه انسټیټیوټ پرانیستی دی چې د یاد ولایت په اکثرو روغتیایي مرکزونو کې د نرسانو په ځانګړي ډول د ښځینه کارکوونکو کمی دی. هغه وویل د چهارشنبې په ورځ له انسټیټیوټ څخه دوهمه دوره فارغ کړه چې ورسره به په یو شمیر روغتیایي مرکزونو او روغتون کې یاد ستونزه هواره شي.
شپېته کسه، د نرسنګ په برخه کې یولس کسه دي، علي قابلګۍ په څانګو کې اتلس کسان هم د فارمسي په څانګه کې فارغ ورکړي. په راتلونکي کې هم دغه لړۍ به د کونړ په ولایت کې دوام لري او په مختلفو رشتو کې به زموږ محصلین روزو، د اناسو د طبقې او ذکرو د طبقې څخه. زما د کونړونو ولایت د ټولو ولس نه غوښتنه ده چې زیاته توجه د اناسو برخه کې ولري، ولایت ضرورت لري.
د کونړ عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی هم ازادي راډیو ته وویل چې په مرکزي روغتونونو او نورو روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه نرسانو قابلو او د نورو کارکوونکو کمی موجود دی او د دې ستونزې د هواري د پاره یې دوه کورسونه جوړ کړي دي چې یو یې شخصي او بل هم د وزارت په چوکاټ کې دی.
په قابلګۍ بخش کې هم اړتیا شته، په نرسنګ بخش کې هم اړتیا شته او همدارنګه د فارمیسی په بخش کې ډیره زیاته اړتیا لیدل کېږي. منګه د خزینه نرسانو ډیر کمی سره مخامخي نظر نارینه نرسانو ته، نو ان شاء الله تعالی زمونږ خوخیو چې په دې روسیو کې منګه د دوه انسټیټیوټ یو په دولتي چوکاټ کې چې د سی ام سی چینی برنامه ده چې هغه خپل دولت یې پلي کوي، او بل په شخصي سکتور کې د المدینی د طبي علوم انسټیټیوټ چې دوی هم دغه دوهمه دوره چې فراغت ورکوي، نو ان شاء الله تعالی د دې نو محصلینو په فراغت سره به زمونږ دغه تشه تر ډیره بریده راکمه شي.
د المدینه انسټیټیوټ څخه یو تن فارغ محمد اجمل رسولی وای په دوه کالو کې ډیر څه زده کړي او کولای شي چې په خپل برخه کې د خلکو خدمت وکړي.
پختیای علی نرسنګ څخه فارغ شو، تقریبا د علی نرسنګ څخه څلور پنځه شاوخه کسان فارغیږي او ټول د لرې پروتو ولسوالیو څخه راځي، نو زه په دې ډاډه یم چې ټول ولسوالیو ته به خدمات صحیح خدمات ترسره شي، ځکه چې موږ دلته روزنه وشوله او ډېر په مستقل طور باندې زموږ روزنه وشوله او په مستقل لحاظ باندې موږ ډېر زیات غښتلي شو او ډېر زیات پیاوړي شو. نو زه زموږ ټول ملګري د دې جوګه دي چې خپل ولس ته د صحیح برخه کې ډېر خدمات ترسره کړي.
په کونړ کې د یو مرکزي روغتون په ګډون شاوخوا پنځوس روغتي مرکزونه موجود دي چې په اکثرو کې د خزینه کارکونکو او نورو صحي کارمندانو کمی دی چې له امله خلک ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
درنو اوریدونکو، د سیمې د حالاتو د خبرولو په ترڅ کې تاجکستان ته سر ورکړو. د تاجکستان حکومت د خلکو پر مذهبي فعالیتونو خپل کنټرول زیات کړی دی. حکومت دغه ګامونه وروسته له هغې پورته کوي چې ویل کېږي سلګونه تاجک ځوانان په سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش سره یو ځای شوي دي. پوښتنه دا ده چې دا ډول اجراءات یا ګامونه به تاجکستان باثباته کړي او که ناکراره. رضوان مراد په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د څانګې رپورټ اوروي.
نبی جان د تاجکستان په دوهم ستر ښار خوجند کې د ویښتو او ګیری جوړولو دکان یا سلمانی لري. نبی جان ازادۍ راډیو ته ویل د تیر بل هر وخت په مقایسه نن سبا د دوی کاروبار ښه دی. د نوموړي په خبره مخکې به خلک یوازې د ویښتانو جوړولو ته راتلل، خو اوس زیات کسان راځي چې خپلې ګیرې کمې کړي. نبی جان وایي نن سبا د ښار په لارو کوڅو کې داسې څوک نه ویني چې لویه او ببره ګیره ولري. پر مذهبي فعالیتونو د حکومت سخت کنټرول پر هغو سړو او ښځو زیات متمرکز دی چې د اسلامي تقالیدو او طریقو له مخې جامع اغوندي. تاجک پولیسو له لارو کوزو څخه یو شمېر کسان هم نیولي او په زور یې پرې ګیرې خریلې دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې ویل بهرنیان غواړي د جامو اغوستلو له دود څخه په تاجکستان کې د سخت دریځۍ د پراخوالي لپاره ګټه پورته کړي. دا ولسمشر دا څرګندونه د یو خبرداري په توګه اخیستل شوې دي او نن سبا د پایتخت دوشنبه په سرکونو د سړو او ښځو د جامو څرنګوالی بدل شوی دی. که څه هم چې حکومت په محضر کې د تاجک اتباعو لخوا د مذهبي جامو اغوستلو په مخنیوي کې بریالی شوی دی، خو دې اجراءاتو یو لړ اندېښنې هم پیدا کړې دي. داسې ویره هم پیدا شوې ده چې د حکومت دا ډول اقدامات ښایي د مذهبي او غیر مذهبي کسانو ترمنځ واټن لرې او اختلافات زیات کړي. په تاجکستان کې اوس هم د اسلامي ډلو د وسلوال فعالیت په اړه ویره موجوده ده، ځکه دا هیواد شل کاله وړاندې د مذهبي ډلو چې د ډیموکراټانو ملاتړ ورسره وو او د پخواني شوروي اتحاد د طرفدارانو ترمنځ د خونړۍ کورنۍ جګړې ډکر وو. د هغه مهال په جګړه کې شاوخوا سل زره کسانو وژل شول. دغه راز د 2012 او 2014 کلونو ترمنځ هم د تاجکستان امنیتي ځواکونه او د دې هیواد سخت دریځې ډلې په ګورنو بدخشان سیمه کې له یو بل سره په جګړو کې ښکېلو.
په تاجکستان کې دا مهال هیڅ کومه اسلامي ډله په سیاسي او حکومتي چوکاټ کې فعالیت نه لري. ولسمشر امام علي رحمان استدلال کوي چې د اسلامي ګوندونو لمخنیوي څخه هدف د سختدریزو وسروالو د پیدا کېدو مخنیول دي. د تاجکستان لوی څارنوالي وای دا مهال د هغو 440 تاجک اتباو دوسیې څېړي چې په سوریه او عراق کې د داعش او نورو سختدریزو ډلو په لیکو کې جنګیږي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
وخت د سهار پوره 8 بجې او 13 دقیقې دی. درنو اوریدونکو په دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته راورسیدو. په دې چې لمون سره یاستې له تاسو مننه کوم. د خبرونې په دوهمه نیمایي برخه کې د اساسي او بشري حقوقو او د ژوند په شیبو کې پروګرامونه لرو. دغه راز ځینې نړیوال مطالب هم درته خبرو، خو اوس په موکړې د سات د مهمو خبرونو لنډیسته چې زما همکار نسیم سلیمانی وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت او چارواکي ویل چې د کوټي شرط نږدې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور د طالبانو ترمنځ د وینښتې پر مهال سخت ټپي سوی دی، خو د مولا اختر محمد منصور د ډلې ویان زبی الله مجاهد به رسنۍ ته ویلي دی چې دا خبر رښتیا نه دی. د افغانستان د ملي امنیت څلکار وایي چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې پرمختګ د پاکستان له رښتینو هڅو سره غوټه سوی دی. دا خبر هنی فاطمه تیره ورځ په کابل کې د روسیې او چین له سفیرانو سره د لیدو پر مهال وکړه. جرمنی په 2018 میلادي کال کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د 350 میلیون یورو مرستو ژمنه وکړه. د برېټانیا پارلمان په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خلاف هوایي بمباردمان کې د غیواد ځواکونو ګډون تصویب کړ. سپینه مانی وایي چې د چټک خبرګون شاوخوا 200 پوځیان به په عراق کې ځای پر ځای شي. د ملګر ملتونو د اټومي انرژي اداره وایي چې ایران لشتر لږه د 2003 کال تر اخره د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې کړې دي. د امریکا پولیس وایي د کالیفورنیا د ایالت په جنوب کې لشتر لږه 14 کسه په ډز وژل شوي او ولستنه نور ټپیان دي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن به د اوکراین پارلمان ته راتلونکې اونۍ وینا وکړي.
ل قاسم سولامله مننه چې د نړیوالو او کورنیو خبرونو لنډی وړاندې کړ. د انګلستان په رایل یونایټډ سرویسز سړنیز مرکز کې یو څېړنپو چې ششانګ جوشی نومیږي په دې باور دی چې د افغانستان، پاکستان او هند په اړیکو کې دریض بدل شوی دی. فرشته جلالزئی له ششانګ جوشی سره د مرکې په اساس ریپورت لري.
ششانګ جوشی نن ازادي راډیو ته په ورستی وکال او په ځنګړي ډول د مولا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته د افغانستان او پاکستان او هند د اړیکو په اړه وویل.
India has said it will give 4 attack helicopters to Afghanistan.
They were په ورستی وکال کې د اړیکو د پراختیا لپاره لیوالتیا بدل شوې ده او د ریزونه بدل شوی. مثلا په ورستی کې هند ویل چې افغانستان ته به څلور جنگي هلیکوپټر ورکړي. افغانستان ولسمشر هند ته ولاړ. په عین حال کې هند او پاکستان د اړیکو د پراختیا لپاره هڅې ناکامې شوې دي او د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د مشرانو ترمنځ خبرې ناکامې شوې. په ورستی وکال کې افغانستان او پاکستان د اړیکو د پراختیا لپاره هڅو د افغانستان او هند اړیکو پراختیا ته ځای تشکړې دي او هم د افغانستان او پاکستان اړیکی او د هند او پاکستان اړیکی لا خراب شوې دي. جوشی په دې اړه چې ولې د افغانستان او پاکستان اړیکی خراب شوې ده، هند او پاکستان اړیکی خراب شوی او پر ځای هند او افغانستان یو بل ته د دوستۍ لاس زیات وروشت کړی، ازادي راډیو ته وایي.
Pakistan continues to support the insurgents.
They way Afghanistan par Pakistan bawar na lari. Afghan charwaki Pakistan ta da tashaddud da sarchine o takhribun ki qudrat pa toga gori. Za fikr na kam che da Ghani aw Sharif Tarmans da rawani unai lidana ba kumster badlun rawali zaka deri bunyadi masale pa mans ki di Pakistan da tashaddud na tarta da wa murkawi la khpali kharo Taliban o faaliyat ta da wa murkali da Pakistan hukumat da Ashraf Ghani da hilo pa khilaf da Taliban o par zat iqdam na da کړی او په افغانستان کې امنیتی وضعیت ډیر خراب شوی او پاکستان د خپل شونیت څرګندول لپاره چندان کار نه دی کړی. نو زه فکر کوم چې افغانستان اوس فکر کوي چې ولې خپل پخوانیو دوستانو لکه نوې ډیلی ته مخ ناړوي، ځکه کله چې افغانستان پاکستان ته د ملګرتیا لاس وروشت کړی خپل پخوانی ملګری یعنی هند یې خوابدی کړی او ډیر کسان په نوې ډیلی کې له دې خوابدي و. نو افغانستان شاید اوس خپله لاره بدله کړي او پخوانی ملګري ته یې مخ اړولی چې نوې ډیلی دی.
Because earlier, by talking to Pakistan and making friends with Pakistan,
da shashang joshi pa bawar afghanistan par pakistan da be bawari la mala da che da pakistan hukumat pa amali dawal da afghanistan la iqtisadi aw siyasi subat sar da marasti khatar po khpulo policy ki chandan badlun na dai rawastai majbur dai che pasimaki nawi mulgari aw mutahidan walatawi.
Well, from Afghanistan's perspective, they didn't turn their back on Pakistan. They
wait Afghanistan le nazara Afghanistan Pakistan ta shana da awali balki Pakistan da Afghanistan lor ta shara awali da zma pa fikr Ashraf Ghani da siguman kray uchi da Afghanistan aw Pakistan tarmanz da mulgirtia imkanat ziyad di kho Pakistan masalan da Hind aw Afghanistan tarmanz da tujari malun aw intiqal ta ijaza war nakra Hind pa Afghanistan ki da pangawani aw Afghanistan la Hind da iqtisadi gati ziyad imkanat lari che wazi Pakistan ijaza na war kawi za fikr kawam che Afghanan ta sargand shawi che ka Pakistan khpala krandar na badlawi no Hind ta las ur وجدولای سی پودیم رستی ورڅخه تر لاسه کولای سی لکه هلیکوپټر مالی او سیاسي همکاري ورڅخه خسرل سی، ځکه غربيان په افغانستان کې خپل فعالیت محدودوي او افغانستان بل اخر په سیمه کې متحدانو ته اړتیا لري. چې زه فکر کوم یوازې هند نه بلکې نور هیوادونه لکه ایران هم پکې شامل دي. لای
سی
دای وای اساسي خبره ده چې پاکستان له پوځي سیاسي او اقتصادي اړخه افغانستان مایوسه کړی نو بل اخر افغانستان بدیل تړتیا لري. د ششنګ جوشي په باور هند هم په افغانستان کې اقتصادي ګټې ویني، ځکه افغانستان قانون لري، افغانستان د پنګونې لپاره اقتصادي سوداګرو ته پراخ مارکیټ لري او هند غواړي چې په افغانستان کې سیاسي فعالیتونه پراخ کړي او د پاکستان په وړاندې له افغانستان سره خپل اتحاد ټینګ کړي.
د افغانستان، پاکستان او هند د اړیکو په حکلمو د یو څېړونکي نظر واوریدم. راځو د خبرونې بل مطلب ته. شاید فکر وکړئ چې غلامي یو زوړ دود و او اوس په نړۍ کې پای ته رسیدلی دی. د غلامي پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ پرون وه. د فری د سلیوز ادارې د معلوماتو له مخې اټکل شوی چې په ټوله نړۍ کې اوس هم له یوویشتو څخه تر شپږ دیرشو میلیونو کسانو پورې غلامان دي. د همدغه راپور له مخې د انسانانو قاچاق وړونکي د غلامۍ له لارې له کاله یو نیم سل میلیارده ډالر ګټي. د غلامۍ دغه اته اویا فیصده قربانیان مزدور غلامان دي او دوه ویشت فیصده یې جنسي غلامان. نور تفصیل د ملالۍ بشیر په رپورټ کې.
څلور دیرش کلن اندری د رومانیا اوسیدونکی دی. دی د ښه راتلونکي ښې وظیفې او پیسو هیله لري او غواړي له خپلې کورنۍ سره په رومانیا کې هوسا ژوند ولري. کله چې یوه شناخته ورته وویل چې په یونان کې یو کاري فرصت شته او ورسره وړیا کور ورکول کیږي، د دغه فرصت سمدستي ومانه. د غوښتل رومانیا ته له ډیرو پیسو سره بیرته ستون سي، خو حقیقت تر دې ډیر بیل و. د اندری شناخته د یوې شبکې غړی و چې دی او اته نور سړی په یونان کې د کاري فرصت په خبره غولولی و. د نات فور سیل خیریه موسسې د وبپاڼې له مخې کله چې اندری او نور کسان یونان ته ورسېدل، له دوی په زوره په مځکو کې کار اخیستل کېده او ورته هیڅ ډول مجره نه ورکول کېده. دوی تهدیدېدل او بندي ساتل کېدل. اندری د تیښتې پلانونه جوړول او اخر دی او یو بل کس ساموئل وتوانېدل چې د غلامۍ له دې ژونده وتښتي. دوی په اتن کې د رومانیا سفارت ته ورغلل او دغه سفارت وروسته له هغو مځکو اووه نور کسان وژغورل. له هغه وروسته چې 15 کاله وړاندې د انسانانو د قاچاق پر وړاندې د مبارزې لپاره یوه نړیواله موافقه لاسلیک سوه، د عصري غلامۍ ټکی، د انسان د قاچاق، جبري مزدوري، په پور کې بند پاتې کېدل، جنسي قاچاق، جبري ودونه او نور د غلامۍ په شان د استثمار لپاره کاریږي. په مزدوري کې بندېدل هغه غلامۍ ته ویل کېږي چې یو څوک له دې کبله په مزدوري کې بند پاتې سي چې اخیستی پور نسي ورکولی او د پور ورکوونکي لپاره وړیا کار کوي تر څو خپل پور پرې کړي. ډېری کسان چې خپل پور نسي پرې کولی خو پور نورو نسلونو ته انتقالیږي. جبري مزدوري له سلګونو کلونو راهیسې په جنوبي آسیا کې د کرهڼې او خښتې مژلو په برخه کې په بټیو او کارخانو کې روانه ده. نسلي غلامي هغه غلامي ده چې یو څوک په غلامه کورنۍ کې وزېږي. جبري غلامي هغه ده چې خلک په زوره کار کولو ته اړ کړای سي او د کار په بدل کې ورته مجرانه ورکول کېږي او ورسره ناوړه چلند هم کېږي. قانوني عمر ته تر رسیدو مخکې یا جبري واده د غلامۍ هغه ډول بلل کیږي چې پکښې کوچنیان په عمومي توګه نجونې تر 18 کلنۍ مخکې د هغوی له خوښې پرته واده کړای سي او جنسي او کورنۍ غلامۍ ته اړ کړای سي. د انساني قاچاق وړونکو له لاسه چې خلک په غلامۍ کې بندیږي، سړي ښځې او کوچنیان د تشدد او زور له لارې د هغوی له خوښې پرته کار کولو ته اړ کیږي. د بدن د غړي قاچاق که څه هم د جنسي استفادې لپاره تر قاچاق زیات نه دی، خو د جنایتکارانو لخوا په نړۍ کې دغه تور بازار مخ پر لویېدو دی.
درنو اوریدونکو، د ملالۍ بشیر د رپورټ په اوریدو سره به مو سر خلاصوي وي چې غلامي او بردګي په نړۍ کې پای ته نه ده رسېدلې، خو رنګ او بڼه یې بدله سوې ده. راځو د خبرونې بل مطلب ته. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو رسمن موافقه کړې چې مونتینیګرو ته له دې تړون سره د یوځای کېدو بلنه ورکړي. دا خبره د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په دوهمه ورځ وکړه. نور جزئیات د فریبا ظاهر په ریپورت کې.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو مونتینیګرو ته بلنه ورکړې چې په 2018 کال کې له دې ائتلاف سره یو ځای سي. د ناتو سرمنشي د مونتینیګرو حکومت او خلکو ته په دې اړه مبارکي ویل ده. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو ته ویل چې دا د یو ښه ائتلاف پایل دی.
The NATO foreign ministers have just taken
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو یو تاریخي پریکړه وکړه چې مونتینیګرو ته بلنه ورکړه تر څو زموږ د ائتلاف ته نه وښتم غړي کې دوه لپاره خبري پیل کړي. موږ د مونتینیګرو حکومت او خلکو ته د هغوی د هڅو او لاسترولونو لقبل مبارکي وایو. دا د مونتینیګرو لپاره یو شورز ده، د لویدیز بالکان او هم د ټول ائتلاف لپاره یو شورز ده. د مونتینیګرو د صدر اعظم مرستیال ایګور لوکسیچ د ناتو دغه بلنه د ټول لویدیز بالکان لپاره یو سپاته نشه بللی ده. بلخوا د روسیې د ولسمشر ویان په مسکو کې ویلي چې روسیې په پرله پسې ډول خبرداری ورکړی چې د ختیځ په لور د ناټو د غزیدو او هم د دغه ائتلاف پوځي بنسټ به د ختیځ په تیره بیا د روسیې له لوري بې ځوابه پاتې نسي.
د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د پرونی غونډې په هکله مو رپورټ واورید. درنو اوریدونکو، په دې سره رسیګو اونیزو پروګرامونو ته لومړی د اساسي او بشري حقوقو پروګرام خبريږي او ورپسې ژوند په شیبو کې اوریدلای شي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د مظاهره کوونکو د حقوقو او په وړاندې د دولت د مسؤلیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د انتقالي عدالت د څنګ مشر رحیم الله رحمه دی. رحمه صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې د افغانستان خلک د مظاهرو د ترسره کولو حق لري کیا؟
د مظاهره کولو حق یا د تظاهراتو حق دا یو بشري حق دی او د افغانستان ټول اتباع د بشري حقوقو د دیدګاله لدیدګانه او د اساسي قانون لدیدګانه دا حق لري چې دوی مظاهره وکړي او خپل روا غوښتنه د مظاهره په شکل باندې په هغه صورت کې چې کله د دوی غوښتنه د قانوني مراجعو له طریقه نه اوریدل کیږي او دوی د توجه نه کیږي، دوی د حق لري چې خپل غوښتنه د مظاهره په ډول باندې یا د تظاهرات په ډول باندې مطرح کړي او د چارواکو غوږونه ته ورسي.
رامي صاحب، دولتي چارواکي د هغو کسان لپاره چې مظاهره کوي د هغوی د امنیت د خوندیتوب په برخه کې څومره مسؤلیت لري؟
په دې مورد باندې چې یو مظاهره باید په لاره واچول سي، لومړی باید هر هغه څوک چې غواړي مظاهره وکړي، چون دا په ټولنه کې په اجتماع کې په عام المنفیه ځایونو کې دا ترسره کیږي، نو په دې خاطر باندې پکار دی چې مخکې له دې نه چې د قانون له مخې حداقل 4 ساعت تر وړاندې باید دولتي زیربت امنیتی مسولین د مظاهره د تنظیم کوونکو لخوانه خبر سی، غوی ته خبرتیا ورکړل سی رسمن، او غوی باید باید خپل لازم تدابیر د دې لپاره ونیسي او په هیڅ صورت سره د دولتي مسولین یا امنیتي ځواکونه د دې حق نه لري چې د مظاهره کوونکو د روا غوښتنو یا د مظاهرې لارا چولو په وړاندې خنډ سي او د دوی لپاره مزاحمت خلق کړي. نو بنا اندا د دولت مکلفیت دی چې د مظاهره کوونکو امنیت باید ونیسي او دوی ته د زمینه برابر کړي چې تر څو پورې دوی وکولی شي خپل روا غوښتنې د زیربت ارګانونو ته مطرح کړي او له دوی نه خپل غوښتنې ولري.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
جوان
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالا سواله
و باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
پلی شو دکړه چې محکمې له خوا
آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. رامي صاحب، ځینې وختونه مظاهره په تاریخوالي اوړي، قانون په دی اړه څه سپارښتنه کوي؟
واقعا هم کله نا کله څه سي اکثر وخت داسې پیښیږي چې مظاهره د خپل اصلي مسیر نه اوړي او په خشونت او په تاوتریخوالي باندې بدلیږي. ولی د دې لپاره باید په مجموع کې د افغانستان ټول وګړي ډیر هوښیار اوسيږي. له یوې خوا نه چې کچیرته دا وي چې مخکې له دې نه چې دوی په یوه مظاهره کې شرکت کوي، د خپلو غوښتنو مطابق باید دوی مخکې له مخکې نه آگاهي ولري، او کله چې مظاهره په لاره اچول کیږي دوی باید دې ته متوجه اوسيږي چې دوی حضور نه او د دوی له موجودیت نه الته اوړه استفاده یا سو استفاده ونسی تر څو پورې هغه په هغه هدف باندې چې مظاهره په لاره چول سوي لغه مسیر نه خارج سي او دوی نه سو استفاده یا ناوړه ګټه واخیستل سي. نو بنان داسې کله ناکله پیښیږي، اما مخکې تر دې نه چې مظاهره پای ته ورسیږي دولت د دې مکلفیت لري، او یا چې مظاهره په لاره اچول کیږي دولت امنیتي ارګانونه یې دې مکلفیت لري چې دوی اضافي امنیتي تدابیر باید تر لاس لاندې ولري تر څو پورې که چیرته مظاهره د خپل اصلي مسیر نه اوړي د دې مخنیوی وکړی سي. ولې یو شی چې ډیره مهمه خبره ده، مظاهره باید په هیڅ صورت سره په تاوتریخوالي بدل نه سي، ځکه مظاهرات او سر د مظاهرې د حق یو پاسوان لري، او هغه پاسوان یا ورستاړی هغه دا دی چې مظاهره باید مسالمت آمیز وي، باید صلح آمیز وي، نه دا چې د لپاره دا په خشونت واوړي.
د ورستۍ پښتنې په توګه، آیا کوم مظاهرې چې په افغانستان کې سوي دي د افغانستان د نافذه قوانینو سره لکه څنګه چې سپارښتنه کړې ده هماغه سوي؟
تظاهرات یا مظاهرې چې کله دلته سوي دي په افغانستان کې، دې نه بسترګې نسو پټولی چې کېدی شي ځینې مظاهرې به داسې وي چې هغه به په تاوتریخوالي اوښتې وي او ځینې زیانونه به یې اړولي. ولې په مجموع کې که موږ ووایو چې کومې مظاهرې چې تر اوسه پورې په افغانستان کې ترسره سوي دي او دې ته ووایو چې دا غیر قانوني په دې خاطر ورته نسو ویلی چې دا یو بشري حق دی، او د دې حق نه سترګې پټول او یا دا له نظره غورځول زه فکر کوم دا به اصولي او قانوني نه وي. ولې په هر حال مظاهرې دلته په افغانستان کې سوي دي، ولې بدبختانه وایم چې ځینې وخت دا په تاوتریخوالي اوښتي او ځینې زیانونه ځینې عام وګړو ته ځینې دولتي ارګانونو ته اړولي دي، ځینې دولتي ودانۍ عام المنفعه مرکز او ځینو عامو خلکو ته کېدای شي زیانونه اړ اوښتي وي. ولې په هر حال مظاهره د افغانستان د ټولو وګړو د خپلو روا غوښتنو لپاره یو بشري حق دی، او دوی د دې حق لري چې خپلې غوښتنې په مسالمت آمیز ډول د تظاهراتو له لارې نه د مسؤلینو تر غوږونو ورسوي او خپلې غوښتنې مطرح کړي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري، زه محبوب شاه محبوب يم او نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په چلم دوی سکروټي خوند کا لکه دوی بني په سیالي راغلي وینه. نن په یو داسې فلکلوریک سیس غږیږو چې زموږ په ټولنه کې خپل نادرست اهمیت سلګونه کاله ساتلی او د افغاني ټولنې په هر حجره کې د یو با ارزښته توک په نوم یاد شوی دی. که څه هم دا سیس ډېرې موزرې پایلې لري، مګر بیا هم د یو دود په شکل استعمال شوی او په پیړیو پیړیو د افغاني ټولنې د ځوانانو او زړو نرمې شونډې په خپل ګرم لوګي سره تورې کړي دي. نن نه خبرونه مو چلم ته زنګړی کړي، راځي وګمې رشیدی ته وښو.
خبر منو وريدونکو، د سویل کیږي چې شاوخوا 300 کال وړاندې تنباکو او چلم د اکبر پاچا دربار ته یو کس راوړ او له همدغه ځایه د چلم څخلو دود او عادت سرچینه واخیسته چې په افغاني او هندي ټولنه کې اوس هم استعمالیږي. په لومړیو کې خو چلم یوازې سردارانو کاروه، مګر ورو ورو یې د ټولنې نورو اقشارو ته هم لیږد وکړ او د ټولنې نورو اوسیدونکو هم دا دود خپل کړ. د کابل پوهنتون استاد پوهن مل اجمل ښکلی وایي چې چلم په ټولو پښتني سیمو کې د حجرې یو مهم توکو، او که چیرې به په کومې حجرې کې نه وو نو د حجرې څښتن به ځان کم ګڼه. نوموړی د چلم د جوړښت په اړه وایي:
چلم خو چې وی د لاندې نه کنه یو پایدان غوندې لري، بیا په دې سر کې یو خول غوندې لري، یو سر غوندې په هغه سر کې بیا دننه مثلا تماکو ورچول کیږي، ورسره څوک نور چرمونه سکي هغه نور وسایل هم ورچي. د خول نه لاندې بیا اوبه وي، د سر کې بیا د اوبو دغه ترمنځ یو پیپ وي، نو د دې پیپ پر خپلو باندې هغه لون لوګی را کشکل کیږي. هغه شکل دی چې ورکوټه شکل سلفی دی کنه، شینوارو کې ډېر مشهور دی، صحیح ده، هغه په دې شکل باندې وي.
د بغلان اوسیدونکو شیرګل شینواری وایي چې چلم نه یوازې په هند برزمګي او افغانستان کې، بلکې د منځنی ختیځ په اکثر ملکونو کې د ژوند او کلتور په یو برخه بدل شوی. دای په پخوانی افغانی ټولنه کې د چلم د ارزښت بڑه وای.
وجره او چلم لازم مرزوم یو شی وو، هغه وجره چې وی یا هغه خلکو چې وجره درلودې یا هغه کلو کې چې به وجره وی پاغو کې حتمان چلم موجود وو، او د وجره سیختن په دې مکلف وو چې د چلم ته به تنباکو راوړو، دا به تنباکو به چټه کول، دا چلم بل ته موجود وو. د شپې چې به کم ځوانان راټولېدل نو په ټولو کې دود وو دغه چلم کلا، او دا چلم درلودل هغه وجرو کې چلمونه نه وو. په اصطلاح په هغه وخت هغه وجره مډرن وجره نه وی، یو لږ بغریبي وجره وی، په هغه کې چې خانان وی او هغه چې غټي وجره وی، هغه کې چې ډیر ځوانان راټولېدل حتمی وو چې یو چلم دو چلم وب کیو، دا به تم وکونه ډکېدل بیا وګر چاپیره په ځوانانو تقسیمې دا، او دغه به په لمبر ځوانانو خپل سکل. بل عموم دغه وجره خو چې وی ډیرې ځوانانو ساتلې، بیا و نیمه خانان چې به هغه به ځنې خلک ګمارلی وو د وجره صفایي په خاطر، د وجره د پاکوالي په خاطر، دغه وجرو پاکوالي په خاطر چې به کوم ځوانان یا کوم خلک ګمارلی و هغه به چلم نه ډیرای ساتنه کول او دا به مکلفیت و چې د چلم ته تنباکو راوړي چلم ډک کی او چلم وساتي.
د لوګر اوسیدونکو اتیا کلن عمر خان وایي چې په خپل هم چلم څخه لیدي دا چې څه ډول څخه له هغه به وورو
چلم د سی یو د خاورې چلم د سی یوګ نه درلود بیا بم تنباکو لم دکړې بیا بم دا کې واچول بیا بم دغه په بیخ کې یو دوه شګه واچول ټیټه اوله بعد لګو ګوګاړو ته وه بیا بم زیاتی کښکودې څخه هره به خو ګوګل به و ماچس هغه بم بیا په دسه هغه کې څخه و س چیرته به وتونه و س ودونه به و میلا به و بیا بم پاغه میلا کې به موږ بیا څخه و دا شای
دا زهر ورینه آلات څه ډول خوان لري
خوان خو یده شه خوان د سه سړای به بیخی په ځان نه پیدې خو سړای به یې نشکا و ځاتی به ګانګس به مو ځاتی به په یخ بم نه پیدې او خوب خوشاله ما خو خپل د عائلت و درې کال څخوالای ډیر مینه د څخوالای خو دا ډیر لومبني سپنګيري شه و دغه به بیا ډیر لومر څخاو ځاتی به بیا د شکشکود په خپل باندې بیا به دا دوک بیرته وېسته
نو موږ وروي چې کڅه هم دوی به په هیدل چې چلم تاوان لري مګر لپاره د مرغه دغه بد دود به پر ځای کوي دا چې تنباکو یې کوم کول او په کوم وخت کې څخل هغه وای
موږ خو په دې مزکو کې کړه لغه یو بوټای دا ماغه تنباکو بیا به ماغه لک خامش کول وینه بیا ډیر ترخواله لري هغه سړی زوبلې هغه بم بیا خواګه اخ کول د سې سوري ته بم بیا وچ کړي بیا بم خواګه اخ کول ساتل وینه زیړه پانه بیا هغه بیا دا دوګ به یو خواګواله درلو دا منلس به د سې ناشتو کړي هغه به څخاو بیا به دې څخاو بیا به بل یا به شل کساو یا به ډیر سو یا به پنځه سو یا به لاسو څار څو کساو دا ټول به دا چلم د سې څخاو په لس له یو طرفه به شروس ځاتی به وان لتر لاخر ورې بیا به نو څه نور راتلل ویني خپل ته بډول وهل کې د واده بو سهل بو ورېځه به خړل کې دی بیا هغه راتل ځاتی به غوم څخاو ساتيري به وال نیم شپې پورې درې بجو څلورو بجو پورې به ساتيري به کړه هرې به کا وغه و بوې څه د سبد د دانا پاس کښکو دی هغه به دا دوګ به کراته کني څه وس وای ما هغه ما څخاو و څه دلته لاند وای بیا مې یو دوګ وه
مولا ګل چې د پغمان اوسیدونکو دی وای چې د چلمو به دوی د دوا په توګه کاروي
دا خو بیا موږ خلک چې دي د اطرافکی خلک دا بیا اوبه د چرګوړي نه دي دا شینه ورته په وزرو کې چې کوند هغه کې کاری وای د شینه واج نشي د زور د قوت زیات پیدا شي کنه د چلمو به
د په خبره چې په کوم کور کې چې جادو شوی وي د چلمو به په دروازه کې اچوي او د هغه کس لاسونه هم پر مینځي پر کوم چې شک کیږي چې پر جادو شوی د کابل خر اوسیدونکو احمد ګل بیا وای چې په خوا د کابل په بیلا بیلو هوټلونو او واټونو کې چلم په کرایا ورکول کېده
چلم په دغه خار د کابل کې هم یو ځای کې ملدل او یو وخت پلوخشي د جمعه سره زه تیرېږم چې دلته یو چلم دی او څوک چې لکه د سګرټ د کراچۍ نه خلې استفاده کوي د چلم نه هم همداسې استفاده کوله هغه ته به ورته هلته یو مازاد نه پاره درلو او دوی روپۍ به هلته پرداخت کوله او د چلم نه به استفاده کوله بل په کلیو په قراو په لرې اطرافو په کلیو کې ما یو جمعه لیدل او چې په هغه جمعه کې مولوي صاحب مربوطه د جمعه چلم درلو دا په دلیز د جمعات کې یې خو کله به چې د جمعات راوته هغه خپل به چې د باندې وزي نو دا به اول د چلم نه استفاده کوله بیا خپل ورسره کار خپل
د نوموړي په خبره چې یو شمیر کسانو به په چلم کې چرس استعمالول او د ډیر غختلي نشي لپاره به استعمالو او ریدونکو چلم د انسان بدن ته ستر زیان رسوي مګر په پخوانیو ټولنو کې ماشومان او ځوانانو لخپل مشرانو تقلید کوو د شي څه تاثیرات یو لشیرګل شینواري به وورو
همدغه تاثیر وو هر څوک چې بزوان سو چلم عادت وو دا یو تاثیر وو اوس لنه کا مرغه دغه خبره ډیره په وجرو کې کم شوې ده اوس خلک په دې پوه شوې دي چې زمونږه کوم وجود چې د هغه اکسیجن ته ضرورت لري نه کاربن ډای اکساید په هغه وخت کې دې خبرو ته بيخي پام نه وو کله چې پوه هر نه وي کله چې یو دا کې علم نه وي نو دا خبرې بل عموم دا واړی چې د لویانو پیخي کوي یا په همدا دوشي او همدا سره چې وي چې کوچنی بسنګ رالوېدل مچلم به حتمیس ک
دا نو موري په خبره چې چلم بیلا بیل ډولونه لري چې ځینې خاورین میسین او داسې نور وي حاجی ملک چې د عمر ډیره برخه په عربي اماراتو کې تیر کړي وایي چې په خوا په افغاني ټولنه کې چلم ډیر څخل کېده مګر اوس دا دود را کم شوی خو اوس د چلم ځای قیلون نیولې دی
دلتا وجری ورتوی التا استراحه ورتوی بغو کې خلکو دي شبابانو ځوانانو د پاره ځنګړي جاندی او مغه ته ورزی هیڅ مشکل نسته دی حکومت لخوانه او غج کې ملي کی او دغه شلمونه څخی تمباکو نسته التا ټول دي انارو بدی دی منیو بدی لکه هم د شي نور مواد یم غڅخی او د تمباکو شین التا نست په چلم کې څخی هغه د شلمونه نه دی لکه مالی دلی دی غټ غټ شلمونه دی او وګده وګده پیپونه لري د کوټه کې وجرا کې څوک ناشتی تقریبا درې سلور متره پیپ نو د شکتار ځوانان ورته ناشتی واری په نمبر څخی ځان سره په موټر کې وړي لکه دی غای عمل تکي ی دوی د استراحت جاي لویان لکه زلمیان ی دغه عادت دا چلم خام خایوي خپل خو می بیخی څکولم
د نموري په خبره چې قیلون بیا تر چلمه کم تاوان لري خو د دوړو څخل نه دی پکار په سالنډي دی چلم پری خود په سالنډی دی چلم پریخود زما ملنګ یاره نه منی سوالونه چلم پر ولسی ادبیاتو هم تاثیر کړی خو دا چې دا تاثیر څه ډول دی د کابل پوهنتون د ژبه ادبیاتو پوهنځي له استاد اجمل خکلی به وورو
په دې خاطر باندې چې ولسی ادبیات او نور ادبیات مستقیما د واقعي ژوند نه مستقیما او نه مستقیما غیظ اخلي نو د چلمونو نه هم اخیستې مثلا په خواب عموما په دیرو کې چلم وو خو دا چلم بیا په دیره کې پروت نو ټولو کټونو دا یو چلم نه استفاده کوله په همدې اساس باندې عموما هغه تر ناوخته پورې به خلک ناستو د شپې تر ناوخته پورې یا مثلا داسې کور نه بهر دیری وي عموما هغه نجونو یا هغه ښځو چې خپل یار مشلی دی چې په دیره کې ناستې او دوی سره خلوت نه وي یا بل نه وي صحبت نه وي یا مجلس نه وي نو دا هغې دپاره داسې لنډۍ داسې دغه ایجاد کړي وو چې ما لنډیو کې اورېدلي البته اوسره نه هغه لنډۍ هیرې دي که نه چې مثلا چلم ما ټوټې ټوټې شي جانان زما دې شپه پتا سبا کوي نو ګمان کوم داسې به وي نو په دې اساس باندې چلم او دغه شانتې نور په ولسي ادبیاتو کې په مستقیمه توګه په نورو بېلابېلو ولسي ژانرونو کې یاد شوي دي
د نوموړي په خبره چې پخوا یو شمېر شاعرانو او هنرمندانو په خپلو شعرونو او سندرو کې د چلم او چرسو یادونې کولې چې ځینو به یې منفي خواوې بیانولې او ځینو نورو به یې بیا ستاینې کولې چې ستاینې د ټولنې په تاوان دي
درنو اوریدونکو د نشې توکو د استعمال د ختمېدا په هیله د ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پاتې رسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي.